د ماسپښین درې بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې امان امیرزای راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ څپه 12 په ټول افغانستان کې خپرې شي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي، وړاندې به واورئ چې د یوه تاجکي چارواکي په وینا به واورئ چې د تاجکستان په لسګونو کسان د افغانستان په شمال کې په جګړو کې ښکېل دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له جانقا الکوزي څخه اورو.
اوروزګان، بغلان او نورستان ولایتونو کې وسلوال وژل شوی دی. له یمن څخه د سعودي عربستان په لورې د توغل شوي توغندي له امله یو کس مړه او دوه نور ټپیان دي، او د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د عراق رمادي ښار کې خپل سنګرونه لا ټینګ کړل. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې 8 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او د ملي پولیسو یو تن ټپي دی. د اوروزګان د سرپرست والي ویاند دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلوال مخالفان نن سهار 5 بجې د مرکز ترینکوټ اړوند د بلوڅې، چوغک او د جوز په سیمو کې د افغان سرتیرو په پوستو د حملې پر مهال وژل شوي.
جنگ تر اوسه مهاله پورې البته په دې جوز کې لا ادامه لري، اما د چوغکو د بلوڅې سیمې تسپېسیوي یو نتیجه یې دا ده چې د وسلوال مخالفینو 8 تنه قتل نه شوي دي. جسدونه هم هملته پراته دي او همداراز 2 تنو په شاوخوا کې د دوی ټپیان دي چې ټپیان یې دغه اوس مرکزي روغتون ته د انتقال په حالت کې دي، او هغه هم البته زموږ د اړوندو ارګانونو د جدي نظارت لاندې دي.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بغلان ولایت په عملیاتو کې 131 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې وزارت د خاصو خطاعاتو قمندان جنرال اسدالله شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل له تیرو 20 ورځو را په دې خوا په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې عملیات روان دي. شیرزاد زیاته کړه چې د دې عملیاتو پر مهال د مرکزي بغلان ولسوالۍ 70 کورونه له وسلوالو طالبانو څخه پاک شوي دي. شیرزاد دغه راز وویل په دې عملیاتو کې 4 پولیس ټپیان شوي دي. د نورستان ولایت امنیت قمندان وایي په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې 4 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. خلیل الله زیایی ازادي راډیو سره خبرې کې وویل دا حمله تیر ماښام د وانټ ویګل ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوي. د نورستان امنیت قمندان په دې اړه وویل
پرون قطار منطقه کې تقریبا 3:55 قرار د راپور چې بمبار شوی ده. 4 کسه مخالفین چې یو پکې سر ګروپ دي اطلاع د نمونه نه دره کړې دا زمند تللی دي.
د نورستان امنیت قمندان زیاته کړه په دې ولایت کې د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو په نتیجه کې امنیت ښه شوی دی. د وایي د وسلوالو پر ضد دا ډول حملې باید زیات شي. په لغمان ولایت کې د سیمه ییزو پولیسو د قمندان سید حسین پکور د وسلوالو طالبانو په حمله کې 3 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د لغمان د سرپرست والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفانو تېره شپه د عمرزی سیمه کې د قمندان پر کور حمله وکړه. په دې حمله کې د قمندان سید حسین زوی او یوه بله ښځه ټپیان شوي هم دي. د یو بل خبر له مخې د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې تېره شپه د افغان سرتیرو وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته کې د وسلوالو طالبانو د 5 سیمه ییزو قمندانانو په ګډون 20 تنه وسلوال وژل شوي. د پکتیا امنیت قمندان زلمی اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په احمد آباد ولسوالۍ کې 3 تنه وسلوال د خپل ماین په چاودنه کې هم وژل شوي. وسلوال طالبان بیا وایي چې په څمکنیو ولسوالۍ کې ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. له یمن څخه د سعودي عربستان پر لوري د توغول شوي توغندي له امله یو کس مړ او دوه نور ټپیان شوي دي. د سعودي دولتي خبري اژانس وایي دا پیښه تېره شپه په جنوبي ولایت دهران کې شوې ده. د ایران ملاتړي شیعه حوثي ځواکونه د یمن په زیاتې برخې واکمن شوي او د دې هېواد جمهور رئیس له هېواده وتلو ته اړ کړی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف له 8 میاشتو راهیسې د حوثي ځواکونو پر هدفونو هوایي حملې کوي. د سعودي او یمن د پولې په څو برخو کې جګړې کیږي. د روانې اونۍ په لومړیو کې د حوثیانو المسیره تلویزیون هغه تصویرونه خپاره کړي وو چې پکې ښکاري ځواکونه د سعودي یوې پوستې ته داخل شوي او د دې هېواد ټانکونو او هلیکوپټر ورباندې ډزې کړي. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د پنجشنبې په ورځ د عراق رمادي ښار کې خپل سنګرونه لا ټینګ کړل او د ښار په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو دفاعي کرښې ماتې کړې. وسلوالو دغه راز د عراق او سوریې ترمنځ وروستۍ سرحدي دروازه چې د سوریې د حکومت په واک کې وه هم ونیوله. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله وایي د اسلامي دولت ډله په النطف سرحدي دروازې واکمنه شوې او دا په دې معنی چې د سوریې حکومتي ځواکونو په دې سرحدي دروازې کنټرول له لاسه ورکړی. په دې سربیره د اسلامي دولت وسلوالو د سوریې په پالمیره ښار کې خپل واک پراخ کړی او له 11 کسانو څخه سرونه پرې کړي دي. په دې کسانو تور لګول شوی و چې د بشار الاسد رژیم ته کار کاوه. وسلوالو دغه راز د دې ښار په لرغونو او تاریخي اثارو هم واک حاصل کړی، خو د له منځه وړلو په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډله وایي د اسلامي دولت وسلوال دا مهال د سوریې له نیمایي څخه په زیاتې برخې واکمن شوي. په پالمیره ښار باندې له واک ټینګولو سره به وسلوال د سوریې عصري پوځي تاسیساتو ته لار پیدا کړي او دغه راز به ختیځ ته د غځېدلې لوی لارې پر دښتو هم واکمن شي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما له ایران سره د شپږو طاقتونو اټومي معامله د هغه د دورې یوه مهمه لاسته راوړنه بولي او د پنجشنبې په ورځ اتلانتیک مجلې سره مرکه کې ټینګار وکړ. که چیرې ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي نو دا به د ده حیثیت ته تاوان ورسوي. اوباما وایي له نن نه شل کاله وروسته به هم انشاءالله زه همدلته یم، که چیرې ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي نو په دې کې به زما نوم یادیږي. ټاکل شوی چې ایران او د نړۍ شپږ طاقتونو د جون په 10مه د اټومي پروګرام په اړه نهایي تړون لاسلیک کړي. او اروپایي اتحادیې او اوکراین د دې هیواد له خراب شوي اقتصاد سره د مرستې په مقصد د 2 میلیارد ډالرو پور معامله لاسلیک کړه. د اروپایي اتحادیې او اوکراین مشرانو دا تړون نن په ریګا کې د دې اتحادیې او د پخواني شوروي اتحاد د شپږو جمهوریتونو په مشیزه غونډه کې لاسلیک کړ. دا هیوادونه د اروپایي اتحادیې د ختیځ مشارکت په نامه یادیږي چې اوکراین، ګرجستان، مالدوا، اذربایجان، ارمنستان او بیلاروس پکې شامل دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ریګا په غونډه کې وویل د اوکراین په ختیځ کې بحران د اروپایي اتحادیې له ختیځو ګاونډیانو سره مشارکت له بل هر وخت زیات مهم کړی دی. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د افغانستان په شمال کې د یو تاجک چارواکي په وینا د تاجکي وسلوالو له فعالیتونو خبرو. د منځنۍ اسیا د وسلوالو موضوع مو په بلخ ولایت کې له خبریال او لیکوال زبیح الله احساس سره شریکه کړې.
دوی په اسانه وکړل شول چې نظر نورو اورفف ته د دغې سیمې د جغرافیي موقعیت د نږدېوالي له امله په جګړه کې په اسانه توګه برخه واخیستلی شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې پاکستاني چارواکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ استخباراتي تفاهم لیک ته خوشبیني څرګندوي.
خبره دا ده چې آیا دا دواړه ادارې به په ښه اخلاص سره د یو بل سره چې کوم دی دغه شریکوي، یا زموږ د پاکستان اداره یا د افغانستان اداره.
د پکتیکا په مرکز کې د یو نوي مکتب د پرانیستو په غونډه کې د دې ولایت د ښوونځیو د ودانیو پر ستونزو خبرې وشوې.
نن که په مرکز کې د حضرت بلال په لیسه کې دا تعمیر جوړیږي، زه په یوه لرې ولسوالۍ همداسې غوښتنه کوم چې زموږ د پکتیکا بچیانو ته همداسې سهولیتونه جوړ شي.
آزادي او اوریدونکو پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپرو او د ساینس او ټکنالوژي دنیا په پروګرام کې دا مسله چیړو چې آیا په نورو ستورو کې به هم نور مخلوقات وي. یوه تاجک چارواکی وایي چې د دغه هیواد لږ تر لږه 1.5 د افغانستان د شمال په جګړو کې ښکیل دي. په وروستیو کې افغان چارواکو د شمالي ولایتونو په نښتو کې د بهرنیو ترورستانو په تیره بیا د منځنۍ اسیا د مربوطو کسانو د شمیر پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې وه. د دوی په وینا په بدخشان کې د یو شمېر افغان امنیتي ځواکونو د سرونو په پرې کولو کې بهرنیو ترورستانو لاس درلود. په افغانستان کې د تاجک سختدریزو د حضور په اړه عصمت ساروان راپور لري.
د تاجکستان په نیګورنو بدخشان سیمه کې د ملي امنیت د کمیټې رئیس نصرت الله مرزایف وایي چې 1.5 تاجکستاني اتباع د افغانستان په شمال کې جنګیږي. د اسیا پلس د راپور له مخې مرزایف وویل د تاجکستان امنیتي ارګانونو معلومه کړې چې په عراق او سوریه کې 344 تاجکان جنګیږي. مرزایف د نیګورنو بدخشان د کورواکي سیمې په مرکز کوروخ کې په یوه علمي کنفرانس کې چې په تاجکستان کې د تروریزم او افراطیت پر خطرونو د بحث لپاره جوړ شوی و وویل احتمالا 300 تاجکان په سوریه او عراق کې جنګیږي او معلومات ښیي چې د هغوی له منځه 50 تنه وژل شوي دي. د همداراز وویل د دې لپاره چې تاجک اتبا له بهرنیو تروریستو ډلو سره یو ځای نه شي، څه باندې 4000 تنه تاجک زده کوونکي له بهرنیو هیوادونو بیرته خپل هیواد ته راوستل شوي دي. د کندوز والی محمد عمر صافی وایي په وروستیو ورځو کې په دغه ولایت کې د 300 بهرنیانو مړي موندل شوي دي. د ښاغلی صافی په وینا د مړي د تاجکستاني، ازبکستاني، قرغیزي، ترکی او چچنی وګړو دي. په وروستیو ورځو کې یو تاجک ځوان چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای شوی و خپل هیواد ته ستون شوی او پر خپلو کړیو پښیماني څرګنده کړې ده. فاروق شریفوف د دوشنبه ښار په جامع ماڼۍ کې د ګڼ شمېر خلکو په وړاندې هغه زړه بوژنوونکي او ویرونکي کیسې بیان کړې چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړیتوب پر مهال لیدلې دي. نوموړي حاضرینو ته څرګنده کړه چې د دې ډلې وسلوال څنګه له ثبوت تحقیق او مشروع محاکمې پرته خلک وژني.
فرقه هغه ښار کې چې زه ترې راوتښتېدم یوه څلور لاره ده چې د مرګ د چوک په نوم یادیږي. هلته د نیزو کتارونه ولاړ دي چې د خلکو سرونه پرې راځړیږي، څوک د جاسوس په نوم او څوک په بل نوم، خو څوک به ثبوت ترې وغواړي؟ ثبوت نشته.
د تاجکستان د نیګورنو بدخشان د ملي امنیت د کمیټې رئیس د افغانستان د شمال پر حالاتو اندېښنه ښکاره کړه. ویویل یوازې د سږ کال له پیله افراطیانو په مختلفو سیمو کې 40 تروریستي بریدونه کړي دي چې 150 بېګناه افغانان پکې وژل شوي او 100 نور ژوبل شوي دي. د ده په وینا له افراطیانو سره د افغانستان په جګړه کې لږ تر لږه 10 تاجک اتباع ملګري شوي او هغوی د تاجکستان پولې ته په نږدې سیمو کې جنګیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې له تاجکستان لږ تر لږه 10 جنګیالي د افغانستان په جګړو په تیره د شمال په روسي حملو کې ګډون لري. خدای یوازې تاجکستان نه دی، د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو لکه د ازبکستان، قزاقستان او نورو څخه هم ډلې ډلې ځوانان په سوریه، عراق او نورو ناامن سیمو کې په افراطي ډلو کې غړي کیږي. د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د افراطي فعالیتونو په اړه احمد تکل په مزار شریف کې له افغان لیکوال او ژورنالیست صبیح الله احساس سره مرکه کړې. ښاغلی احساس د مرکې په پیل کې د منځنۍ اسیا په ځوانانو کې د افراطي فعالیتونو پر عواملو خبرې وکړې.
په شمال کې یوازې تاجک نه، بلکې د منځنۍ اسیا، د ازبکستان، نورستان، تاجکستان، د قزاقستان، د ټولو هیوادونو اوسیدونکي د افغانستان په جګړه کې په ځانګړې توګه په شمال کې ښکېل دي او دغه ښکېلتیا په دې وروستیو دوو کلونو کې زیاته شوې ده. لاملونه ما ته ځواک ښکاري. یو دا چې افغانستان کې خپل جګړې ځواک وازموي او دلته خپل اړخ معلوم کړي، او بل بیا به د جنګیالیو د لارې دوی په اسانه وکړی شي چې تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان هم دغه ورو ورو په یو اندازې پورې که د جګړې ډګر نه وي، د جګړې د ډګر څنډه ترې جوړه شي.
دغه جنګیالي چې دا اوس د افغانستان په شمال کې ظاهرا ویل کیږي چې د تاجکستان یا د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو دی او جنګیږي، دا همغه نسل دی چې په وزیرستان کې اوسېدلی، د پخواني شوروي اتحاد سره د جګړې له وخته پاتې دي، او که دا نوی نسل دی جنګیالیو دی؟
د منځنۍ اسیا د هیوادونو د اوسېدونکو یا د تاجکستان د اوسېدونکو په دغه روانه جګړه کې ښکېلتیا نه، یعنی د اوس له وخته نه، د وزیرستان د جګړې نه نه، له هغه مهال ډیره ژوره ده. کوم وخت کې چې افغانان له روسانو سره په جګړه کې بوخت وو، دغه خلک مستقیم او غیر مستقیم په دغه جګړه کې بوخت وو، او تر دې هم که د ستاسو په یاد وي، ځینو جهادي ګوندونو له دې ځای نه افغانان تاجکستان ته د جګړې دپاره ولېږل، هلته یې په جګړه کې برخه واخیستله. دغه اړیکې له هماغه وخت دي. هو یو کې په دغه خلک وزیرستان کې پاتې شول. د هلته چې د ډیورنډ کرښې آخوا کوم مرکزونه چې وو، هلته چې دغه کوم اورپکي پالل، دوی چې روزل کېدل، په دې چې دغه د منځنۍ اسیا د هیوادونو اوسېدونکي هم وروزل شول، او دوی په اسانه وکړه شول چې نظر نورو اورفق ته، نورو جنګیالیو ته د افغانستان په شمال کې په اسانه توګه د دغې سیمې د جغرافیې موقعیت د نږدېوالي له امله په جګړه کې په اسانه توګه برخه واخلي او خبر واخیستلی شي. او نن دغه اوسنی حالت چې په شمال کې ګورو، ما ته له ټولو نه ډېره ښکېلتیا د همدغو ډلو ښکاري چې تاسو یادونه وکړه.
احساس صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه. فکر کوئ چې له ازبکستان، تاجکستان او د منځنۍ اسیا له نورو هیوادونو نه اوس هم د وزیرستان لارې نه، بلکې د ګډ سرحد لارې جنگیالي راځي افغانستان ته؟
د ګډ سرحد خبره کوونکو د دې امکان به ډیر وي، ځکه دلته د آمو سیند دی، او د آمو سیند په دم غړې په دغه وخت کې تر دې نه دی چې له دې لارې د څوک وانه وختلی شي، ځکه بار بار موږ داسې خبرونه اورېدلي دي، داسې خبرونه هم ورکړي دي چې د بلخ له لارې یا د کندوز له لارې له دغو سیونو سره قاچاقبران په دغو لارو باندې، هغه واړه او کوچني قاچاقبران په دغو لارو باندې اوښتي را اوښتي دي. نو په یوه لاره چې قطاقبر اوښتلی شي هغه هم واړه قطاقبر او هلته یې امنیتي چارواکي نیسي وخت نا وخت دوی په اوښتو بریالي کېږي نو جنګیالي ته په هغه لاره باندې اوښتل دومره سخت نه وي او دوی په مستقیمه توګه هم کولی شي چې راواړي.
زبیح الله احساس ویل چې د منځنۍ اسیا سخت دریځې په اسانه د افغانستان په شمال کې ترورستي فعالیت کولی شي او له دوو کلونو راهیسې یې هلته هڅې زیاتې کړې دي. ویل کېږي چې د منځنۍ اسیا ګڼ شمېر وسلوال عراق او سوریې ته هم تللي دي. تاجک چارواکي خو وایي چې تر درې نیم سوه ډېر تاجکان په عراق او سوریه کې په جګړو د داعش په ګټه بوخت دي. په عراق او سوریه کې مو د داعش له وروستیو فعالیتونو وړاندې په خپرونه کې خبرو، خو په یوې خبرتیا پسې د افغانستان په ختیځ کې د جګړې حال درکو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د نورستان امنیه قمندان وایي چې د مخالفو وسلوالو د ځپلو له امله امنیتي وضعیت په نورستان کې بهتره شوی دی. په دې ترڅ کې تېره ورځ مازدیګر مهال د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د وانټ وایګل په ولسوالۍ کې طالبان په نقشه کړل. جزئیات له سیمې د روح الله انوري په راپور کې.
د نورستان امنیه قمندان جنرال خلیل الله زیهی ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ مازدیګر مهال د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د وانټ وایګل ولسوالۍ اړوند د کټار په غرنۍ او ځنګل لرونکي سیمه کې د وسلوالو طالبانو په یوه ډله برید کړی چې په کې څلور تنه وژل شوي دي.
پرون کټار منطقه کې تقریبا درې بجې او پنځوس دقیقې قرار در راپور چې بمبار شوی ده. څلور کسه مخالفین چې یو پکې سر ګروپ دی اطلاع د نمونه یې نه دره کړې د زمانده تللی دي.
هغه وایي ټول وژل شوي کسان د دولت وسلوال مخالفین دي او پکې ولسی وګړو ته کوم زیان نه دی رسېدلی.
فضل الله خدای تر اوسه خو داسې کوم اطلاع موږ نه لرو. انشاءالله تلفات به د ممکن
او دغه طالبان چې دي دا داخلي دي که بهرنیان دي؟
تر اوسه خو د داخلي اطلاع لرو. د وظیفه م ورکړې ده چې تفتیق پکې وشي څوک دي د کوم ځای دي او که انکشاف پکې و بیا به م تاسو سره شریک.
قومندان وایي د بې پیلوټ الوتکو بریدونو سره تر ډېره حده امنیت ښه شوی دی او که یاد بریدونه دوام وکړي نو ورسره به حالات نور هم ښه شي.
خامخا مخالفین چې تلفات وویني نو دا خو تاثیر لري په جبهه کې او د هغوی کوم بسیجسازي یا تنظیمولو کې چې ځان تنظیمه ای ده عملیات خاطر نو خامخا تلفات چې وینی نو دی تاتیب تنظیم ده منده دی تشویش ورته پیدا کیږي داره ورته پیدا کیږي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د نورستان په وانټ وایګل ولسوالۍ کې د شوي هوایی برید په اړه څه نه دي ویلي. په نورستان او کونړ کې له تیرو څلورو کالو د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکو بې شمېره بریدونه کړي چې د دولتي چارواکو په وینا لسګونو بهرنیو او کورنیو وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې. خو خلک وایي د بې پیلوټ الوتکو بریدونو کې کله ناکله دوی ته هم مالی او ځاني زیانونه اوړي او باید چې د یادو هوایي حملو په مهال له دقت کار واخیستل شي او د ملکي تلفاتو مخه ونیول شي.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د کابل ابتدایه محکمه وایي چې سبا د شنبې په ورځ به د فرخوندي د قتل دوسیه د غور لپاره اړوندې څارنوالۍ ته واستوي تر څو دغه دوسیه د تعقیب لپاره استیناف محکمې ته وسپارل شي. خو اوس به د پاکستان څرګندونې راواخلو. پاکستان وایي چې له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې مرسته کوي چې یوه یې هم د استخباراتي معلوماتو شریکولو برخه ده. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند په داسې حال کې کړي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان استخباراتي ادارې په دې سلا شوي چې د تروریزم د مخنیوي لپاره به د یو بل سره استخباراتي معلومات شریکوي. تفصیل له پاکستان د زبیح الله شفق پور راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له افغانستان سره په بېلابېلو برخه کې مرسته کوي چې یو هم پکې د استخباراتي معلوماتو شریکول دي. دا وزارت هم دره زیاتوي پاکستان په سیمه کې له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښې او پراخې اړیکې غواړي او په دې لړ کې به خپلې هلې ځلې روانې وساتي. دغه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان خلیل الله قاضي د پنجشنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې خبریالانو ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای او د افغانستان د ملي امنیت ترمنځ په دې وروستیو کې د معلوماتو د شریکولو په لړ کې د شوي تفاهم لیک په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په سیمه کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د استخباراتي معلوماتو شریکول ضروري دي. دی وایي که غواړئ چې د تروریزم مقابله وکړئ نو په دې لړ کې د استخباراتي معلوماتو شریکول لازم دي. له افغانستان سره زموږ په ډیرو برخو کې مرستې دي چې په دغه کې یو هم د استخباراتي معلوماتو شریکول دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په لړ کې د شوي تفاهم لیک په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د دې هیواد د پوځ ویان هم د دوشنبه په ورځ د معلوماتو شریکولو او په دواړو غاړو کې د منسجمو عملیاتو د ترسره کولو په لړ کې د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ د تفاهم لیک پخلی کړی و. په عین حال کې د پاکستان د پوځي او سیاسي چارو ځینې کارپوهان د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ د دغه تفاهم لیک هرکلی کوي او وایي چې دواړه خواوې باید پکې له اخلاص کار واخلي. د سیاسي او پوځي چارو کارپوه پخواني ډیپلومات رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
صفو همکاري مخکې نه وه، اوس د دې لوزنامې نه پس هغې له یو رسمي شکل ورکړی شو. خو خبره دا ده چې آیا دا دواړه ادارې به په ښه اخلاص سره د یو بل سره چې کوم دی دغه شریکوي، یا زمونږ د پاکستان اداره یا د افغانستان اداره، نو بیا به په دې کې شکوک او ثبات پیدا شي. بلکې یو بل سره غېږ ورکړي او هر څه چې هغې سره کوم رپورټ وي هغه دې ته ورکوي، او چې دې سره کوم رپورټ وي هغه هغې ته ورکوي، نو بیا خو به دا شکوک او ثبات ټول ختم شي او بیا به په صحیح معنو کې چې کوم دی په دواړو کې اشتراک او همکاري پیدا شي.
د مومند په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ دا ډول تفاهم لیکونه او تړونونه باید په افغانستان کې د سولې او سیاسي ثبات لامل شي.
دا خو یو الخ دی، خبره بنیادی دا چې کوشش دا پکار چې په افغانستان کې جنگ ختم شي، هغې نه پس بیا دا شکوک او ثبات هم ختم شي. دا هغې دپاره کار پکار دی، صرف په دې چې د پاکستان او د افغانستان دولتونه یو بل ته لنډ شي، یو ادارې یو بل ته لنډ شي، یو فوجونه یو بل ته لنډ شي، یو ایجنسۍ یو بل ته لنډ شي. دا خو یو الخ دی، خو اصلي خبره دا چې په افغانستان کې جنگ څنګه بدلېدی شي. نو دغه تضحیت توجه پکار ده. دا هم یو ښه ګام دی، یو ښه یو پیشرفت دی، باید چې داسې کارونه نور هم داسې وشي.
دا یادونه ور ده چې د پاکستان او افغانستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو تفاهم لیک تر هغې وروسته لاسلیک شو چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ لوی درستیز د رواني میاشت په 12 نیټه کابل ته لاړه او له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره یې په خپل منځي او سیمه ییزو اړیکو خبرې وکړې.
صحت از رادیو آشنا صدای امریکا.
در برنامه صحی امشب بیماری های طرق بولی و سرطان پروستات
او د دې ناروغیو درملنه او مخنیوی.
شماره تماس با ما 0790 010 070.
پرسش از شما، پاسخ از دکتران.
آشنا رادیو د ماشام لوو د سهار ترو پورې په منځنۍ څپه 12 پښنیمې په ټول افغانستان کې خبري جواز دی. رادیو د سهار لوو د ماشام ترو بجو په همدغه څپه اوریدل شي. همدارس مخبرونه په ازادي رادیو .com کې نیولای شي. د کابل ابتدایي محکمه وایي چې سبا د شنبه په ورځ به د فرخوندې د قتل دوسیه د غور لپاره اړوندې څارنوالۍ ته واستوي. د کابل ابتدایي محکمې رئیس صفی الله مجددي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې دوسیې ټول قضایي مراحل بشپړ شوي دي. د فرخوندې د قتل په تور ابتدایي محکمې تر اوسه 4 تنه په اعدام محکوم کړي او پر یو شمېر کسانو یې د پولیسو په ګډون د حبس حکم کړی دی. په عین حال کې د کابل د جنایي تحقیقاتو رئیس وایي چې د فرخوندې په قتل کې د نورو شکیلو کسانو د نیولو لپاره هم د دوی جدي هڅې روانې دي. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریالي ناجي صاپی پراپور کې.
سره له دې چې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې او د فرخوندې د وژنې د حقیقت موندونکي پلاوي غړي په دې باور دي چې د فرخوندې د وژنې په قضیه کې عدالت نه دی پلی شوی، خو د کابل د ابتدایي محکمې رئیس دا خبرې ردوي او ټینګار کوي چې په دې قضیه کې بشپړ عدالت تامین شوی. صفي الله مجددي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې قضیه ټول مراحل هم بشپړ شوي او د شنبې په ورځ به د غور لپاره اړوندې څارنوالۍ ته ولېږي تر څو دغه دوسیه د تعقیب لپاره استناف محکمې ته واستول شي.
د فرخوندې د وژنې دوسیه خپل قضایي او اداري پړاوونه بشپړ کړي. انشاءالله د هفتې په ورځ دوسیه موږ رسمن مربوطه څارنوالۍ ته تسلیموو کې چېرته هغوی علاقه ولري، کولی شي چې استینافایي پرې وکړي، خپل قانوني اعتراض په قانوني موده کې محکمه استیناف تور کی او استیناف پر غور وش
د کابل ابتدای محکمه سورج مخکې د پولیسو یو لس منسوبین چې د فرخنده په وژنه کې په وظیفوي غفلت مجرم وو په یو یو کال بند محکوم کړل. همدارنګه دغه محکمه د فرخنده د وژلو په تړاو څلورو ملکی کسانو ته د اعدام او اتو نورو ته د شپاړس کلونو بند سزا اعلان کړه او اتلس نورې بېګناه وبلل. په عین حال کې د کابل د جنایي تحقیقاتو مشر ازادي راډیو ته وویل چې د فرخنده په قتل کې د نورو تورنو کسانو د نیولو لپاره هم د دوی جدي هڅې روانې دي. فرید افضلی په دې اړه وویل
د فرخنده
د قتل د عاملینو په اړه کشفي کارونه روان دي. تر څو پاتې کسان چې په تیښته بریالی سوي دي هغوی ژر تر ژره ونیول سي او د قانون منګولو ته وسپارل سي، نو په دې برخه کې به هیڅ ډول بېغوري ونه سي.
ویشت کلنه فرخنده د 1993 کال د هود د میاشتې په 28 نیټه په کابل کې د قرآن کریم د یوې نسخې د سوځولو په تور د یو شمېر کسانو لخوا تر شکنجې وروسته ووژل شوه. د مدني ټولنې یو شمېر غړي او عام افغانان بیا د راتلونکو دوو محکمو څخه غواړي چې د فرخنده د وژل کېدو په برخه کې عادلانه پریکړې وکړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې د حضرت بلال شوانزی ته نوې ودانۍ جوړه شو او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د دې ودانۍ په پرانستلو کې ویناوالو په پکتیکا کې د ډېرې شوانزیو د ودانیو نشتون د پهنې په بهیر کې اساسي ستونزه یاد کړه او په دې اړه د افغان حکومت د ډېرې پاملرنې غوښتنه وکړه. نجیب الله الوخیل په دې اړه له سمیت له نور تفصیل سره.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د حضرت بلال خونځي لپاره د 10 میلیونو افغانۍ په لګښت د نړیوال بانک په مالي مرسته نوي ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. یاد خونځي چې د پکتیکا په نمونوي یا بیلګیزو خونځیو کې راځي او د زده کړو په خو عملي او نظري وسایلو سمبال دی. د زړې ودانۍ ترڅنګ د دې نوي ودانۍ په جوړېدو سره به ډېرې ستونزې هوارې شي. تېره ورځ د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچي ځاځي د دې ودانۍ په پرانستغونډه کې رسنیو ته وویل
افتتاح یا د پرانیستي مراسمو چې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دا د 10 میلیون افغانۍ په ارزش د پوهنې وزارت په انکشافي بودیجه د بانک جهاني په مرسته جوړ شوی دی. په یو وخت کې به له دې ښوونځي څخه تقریبا 300 یا 900 پورې زده کوونکي برخمن شي او ټول اړین ملکیات لري، کمپیوټر خونه، لابراتوار او اداري خونې لري.
د پکتیکا مرستیال وړیا تاولا فزدي د دې ودانۍ په جوړېدو خوښي وښوده. نوموړي وویل که چیرې موږ غواړو په راتلونکي کې د ستونزو او مشکلاتو څخه خلاصه یوه هوسا ټولنه ولرو نو باید خپل اولادونه ښوونځیو ته ولیږو او هغوی ته د زده کړو ښه شرایط برابر کړو.
که غواړو چې د نړۍ سره موازی لاړ شو، د چالشونو سره مقابله وکړو، موږ او تاسو په علم په ګاڼه باندې ځان سمبال.
قومي مشر حاجي پاچا خان شرنوال په خپلو خبرو کې د پوهنې له وزارت څخه غوښتنه وکړه چې د پکتیکا د نورو ښوونځیو لپاره هم ودانۍ جوړې کړي.
نن که په پکتیکا کې په مرکز کې د حضرت بلال کولې سکي دا تعمیر جوړېږي، زه په یوه لرې ولسوالۍ په ګومله او ومنې په نکه کې هم همداسې غوښتونکی یم چې زموږ د پکتیکا بچیانو ته همداسې سهولیتونه جوړ شي.
د یادونې وړ ده چې پکتیکا اوس مهال 355 باب ښوونځي لري چې له دې جملې زیاتره ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بیدیا کې خلاصې هوا ته زده کړې کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالواسی هلمندوال د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي له حکومت غواړو چې ګرمسیر ولسوالۍ ته مسلکي معلمان راوستوي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ لیکلي دي د پوهنې وزارت ته پکار دي چې د افغانستان د ټولو ښوونکو لپاره د هویت پیژندنې کارتونه جوړ کړي. جانباز فهیم له زابله پر استولې سمس کې لیکلي دي د ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ اختلافاتو د افغانستان د نورو چارو ترڅنګ د پوهنې پر روان بهیر هم منفي تاثیر کړی دی. دولت خان کامران کوچی د خوست له ببرک تڼۍ لیکي افغانستان باید د پاکستان له استخباراتي ادارې سره استخباراتي تفاهم نامه لاسلیک نه کړي ځکه چې پر خپلو ژمنو پاکستان کله هم وفا نه ده کړې. عبدالرحمن له اورزګانه بیا لیکلي دي دا د افغانستان په ګټه ده چې له پاکستان سره استخباراتي تفاهم نامه لاسلیک کړي. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی په راستول اس ایم اس کې په همدې ارتباط لیکلی دی چې افغانستان باید په ډیر احتیاط له پاکستان سره استخباراتي تفاهم نامه لاسلیک کړي. د ازادي راډیو پروان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شاخ سب شوی پیغامونه خبرو او د ساينس او ټکنالوژي دنیا په پروګرام کې مو دا مسله څېړلې ده چې آیا ممکنه ده چې په نورو ستورو کې هم د انسانانو په څیر مخلوقات وي. په دې اړه په تفصیل په دې پروګرام کې اوریدلی شي. او په یمن کې پر حوثي وسلوالو د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي ائتلاف هوایي حملې روانې دي. د راپور تفصیل هم تر لنډو خبرونو وروسته اوریدلی شئ. خبرونه جانقه علي کوزای وړاندې کوي.
د اوروزګان ولایت مرکز ترینکور کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي او د ملي پولیسو یو تن ټپي شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بغلان ولایت په عملیاتو کې 131 تنه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د دې وزارت د خاصو قطعاتو قمندان جنرال اسدالله شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل له تیرو 20 ورځو را په دې خوا په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې عملیات روان دي. د نورستان ولایت امنیت قمندان وایي په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې 4 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. خلیل الله زیایی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دا حمله تیر ماښام د وانټ ویګل ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې. لغمان ولایت کې د سیمه ایزو پولیسو د قمندان سید حسین پرکور د وسلوالو طالبانو په حمله کې 3 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پکتیا په څمکنی ولسوالۍ کې هم تیره شپه د افغان سرتیرو وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته کې د وسلوالو طالبانو د 5 سیمه ایزو قمندانانو په ګډون 20 تنه وسلوال وژل شوي. له یمن څخه د سعودي عربستان پر لوري د توغول شوي توغندي له امله یو کس مړ او دوه نور ټپیان دي. د سعودي دولتي خبري اژانس وایي دا پیښه تیره شپه په جنوبي ولایت دهران کې شوې. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د پنجشنبه په ورځ د عراق رمادي ښار کې خپل سنګرونه لاټینګ کړل او د ښار په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو دفاعي کرښې ماتې کړې. وسلوالو دغه راز د عراق او سوریې ترمنځ وروستۍ سرحدي دروازه چې د سوریې د حکومت په واک کې وه هم ونیوله. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما له ایران سره د شپږو طاقتونو اټومي معامله د هغه د دورې یوه مهمه لاسته راوړنه بولي او د پنجشنبې په ورځ اتلانتیک مجلې سره مرکه کې ټینګار وکړ. که چیرې ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي نو دا به د ده حیثیت ته تاوان ورسوي. او اروپایي اتحادیه او اوکراین د دې هېواد له خراب شوي اقتصاد سره د مرستې په مقصد د 2 میلیارد ډالرو پور معامله لاسلیک کړه.
په یمن کې پر حوثي وسلوالو د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي ائتلاف هوایي حملې روانې دي. د سیمې خلکو نن رویټرز خبري اژانس ته وویل چې بمباری تر ډېره حده په مرکز صنعا کې د جمهور ریاست د مڼې شاوخوا ته او د حوثي وسلوالو پر پوځي مرکزونو شوي دي. فرشته جلالزی او په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د سنا شهر اوسیدونکي وایي چې د سعودي په مشرۍ د عربي ائتلاف ځواکونو سهار خپلې حملې د دې شهر مرکزي سیمو ته وغځولې. خلکو د رویټرز خبریالانو ته ویلي چې حملې د سنا شهر پر هغو سیمو شوي چې د ولسمشر ماڼۍ او نورې دولتي ودانۍ پرتې دي. دا سیمې د تیر دوبي راهیسې د شیعه حوثي ملیشو تر کنټرول لاندې دي. ائتلافي ځواکونو د سنا شهر په لمنو کې د وسلوالو ملیشو پر پوځي مرکزونو هم حملې کړي دي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي ائتلاف هوایي عملیات لږ تر لږه 8 اونۍ مخکې پیل شول او هدف یې له سیمې د شیعه حوثي وسلوالو ایستل، په سیمه کې د هغوی د نفوذ مخنیوی او د یمن د پخواني ولسمشر برحاله کول دي. د سنا اوسیدونکي وایي چې هوایي عملیات تیره شپه هم روان و. خلکو ویلي چې الوتکو د مخکني ولسمشر علي عبدالله صالح د وفادارانو پر مرکزونو بمباري وکړه. د علي صالح یو شمیر پلویان وروسته د حوثي وسلوالو سره یو ځای شوي وو. د یمن په مارب ښار کې چې د تیلو سترې ذخیرې لري یو شمیر خلکو ویلي چې تیره شپه لږ تر لږه 10 بمباري وسوې. د دې بمباریو هدف هم د پخواني ولسمشر علي صالح د پلویانو او د حوثي وسلوالو مرکزونه وو. حوثي وسلوالو ادعا کړي چې د یمن په شمال لویدیځو سیمو کې زیات پوځي مرکزونه چې مخکې د سعودي ځواکونو تر کنټرول لاندې وو نیولي دي. حوثیانو ادعا کړي چې په دې مرکزونو کې زیاتې وسلې، چاودیدونکي مواد او نور جنګي وسایل موندلي دي. د حوثي ملیشو یو ویان محمد عبدالسلام پرون وویل چې څو چې د سعودي په مشرۍ هوایي عملیات بند شوي نه وي په هیڅ ډول مذاکرو کې ګډون نشي کولای. د یو عربي تلویزیون ته پرون وویل چې وسلوال یې د سترو متقابلو حملو توان لري. د حوثیانو ویان ټینګار وکړ چې څو پر یمن حملې روانې وي په جنیوا کې خبرو ته نشي ورتلای او وی ویل چې د سعودي په خاوره کې به پر هر هغه ځای چې د دوی وس ورسیږي حملې وکړي. د سعودي دولتي خبري اژانس پرون وویل چې د یمن له لوري د دوی پر ساحلي ښار الدهران په راکټي حمله کې پرون یو ملکی سعودي وژل شوی او 2 تنه زخمیان شوي دي.
د یمن په مرکز سنا کې جمهوری ریاست ته نږدې د عربستان په مشه ائتلافي ځواکونو بمباری کړی دی او عربي رسنۍ خبر ورکوي چې جګړه اوس د یمن په ساده ښار کې روانه ده او دا د حوثیانو مرکز دی. البته نړیوالو اژانسونو تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړی. بل لور ته راپورونه وایي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې د سوریې د لرغوني ښار پالمیرا ټولې برخې نیولې دي. په یو بل تحول کې دې ډلې د عراق د رمادي ښار له څنډو څخه هم د عراق حکومتي ځواکونه شاته تمبولې دي. په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې د وروستیو پرمختګونو په ارتباط لویدیځو اژانسونو راپورونه خپره کړي دي چې جزئیات یې رضوان مراد وړاندې کوي.
د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په روانه اونۍ کې د سوریې د پالمیرا لرغوني او د عراق د رمادي ښارونو په نیولو سره پر بغداد او دمشق فشار زیات کړی دی. رویټرز خبری آژانس وایي په سوریه او عراق کې د داعش وروستیو پرمختګونو د امریکا د مبارزې پر ستراتیژۍ چې یوازې په هوایي بریدونو پورې منحصره ده هم انتقادونه پورته کړي دي. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډلې ویلي د اسلامي دولت په نامه ډلې د سوریې پالمیرا ښار ته نږدې له عراق سره د دې هیواد سرحدي نقطه هم نیولې ده. سپینې ماڼۍ ویلي د داعش لخوا د سوریې د پالمیرا ښار نیول د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف لپاره چې په سوریه او عراق کې د دې ډلې پر ضد هوایي عملیات کوي په شا تګ دی. خو د سپینې ماڼۍ وایان جوش ارنست ویلي د امریکا ولسمشر د کانګرس د جمهوري غوښتونکو له دې غوښتنې سره موافق نه دی چې د اسلامي دولت په نامه ډلې سره د جګړې لپاره دې امریکایي ځواکونه واستول شي. په همدې حال کې ملګری ملتونه وایي د پالمیرا ښار چې شاوخوا 200 زره نفوس لري درېیمه برخه اوسیدونکي له سیمې وتلې دي. د سوریې او د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې یونسکو چارواکو ویره ښودلې ده چې د اسلامي دولت په نامه ډله به په پالمیرا ښار کې لرغوني آثار او تاریخي سیمې هم له منځه یوسي. دې ډلې په عراق کې ګڼ شمېر لرغوني آثار او میوزیمونه ونړول. دا مصر د الازهر اسلامي ادارې بیا په یو بیان کې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې د پالمیرا ښار د نړېدو مخه ونیسي. الازهر ویلي اسلام د کلتوري میراثونو د منځه وړلو خلاف دی. د اسلامي دولت په نامه ډلې پالمیرا ښار په داسې وخت کې نیولی چې د روانې اونۍ په سر کې د عراق د انبار ولایت مرکز رمادي هم په خپل کنټرول کې واخیست. د امریکا ولسمشر که څه هم چې د داعش لخوا د رمادي نیول یو تکتیکي په شاتګ بللی دی خو ټینګار کوي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد روانه مبارزه ناکامه شوې نه ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زحمت شیبر اجازه غواړم وړاندې خبرونه تر دریو بجو زما همکاران مختوړي مخکې تر دې چې ستاسو په ژغ سب شوي پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خبره کړو. د ساينس او ټکنالوژي دنیا اسمت ساروان وړاندې کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
انسان له ډیرو کلونو راهیسې په دې لټه کې دی چې آیا په نورو ستورو کې ژوند ممکن دی یا ژوندي ساري پکې شته. د ساینس او ټکنالوژۍ له پرمختګ سره سره لا هم انسان نه دی بریالی شوی چې په نورو سیارو کې ژوند کشف کړي. کله ناکله د الوتونکي رقیبۍ او د نورو مخلوقاتو خبرونه خپریږي او ویل کیږي چې دا مخلوقات د نورو سیارو اوسیدونکي دي، خو لا هم په علمي ډول ثابته شوې نه ده چې لیدل شوي شیان دې د نورو ستورو موجودات وي. تر اوسه پورې د هغو تصویرونو په باب د توکیې تیوري مطرح ده چې په 1940 او 1940 کلونو کې اخیستل شوي وو. ادعا شوې وه چې دا مړي د امریکا په نیو مکسیکو کې د هغو فضایي موجوداتو دي چې د دوی د فضایي بیړۍ د چاودنې په وجه مړه شوي دي. د دې تیوري پلویان ادعا کوي چې فضایي موجودات د ایریا 55 په نوم د امریکا پټې پوځي اډې ته چې د فضایي موجوداتو په اړه څېړنې او د هغو ساتنې ته ځانګړې ده تللي ول. په وروستیو کې تازه عکسونه خپاره شول او ادعا وشوه چې دا عکسونه په نیو مکسیکو کې د فضایي موجوداتو د سفینې د چاودنې دي. هغوی چې د نورو ستورو پر مخلوقاتو باور لري وایي چې دا عکسونه د فضایي مخلوقاتو موجودیت پوره ثابتوي. دا عکسونه د امریکا د ایروزونا ایالت د یوه کور تر بامبوټۍ لاندې موندل شوي دي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې په مکسیکو کې د الوتونکو رقیبیو نامتو متخصص جیمی موسان وایي دا عکسونه اصلي دي او د داسې موجوداتو دي چې انسانان نه دي. د فضایي موجوداتو د موجودیت نور پلویان وایي چې دا تازه موندل شوي عکسونه له هغو تصویرونو سره ورته والی لري چې په 1940 او 1949 کلونو کې موندل شوي ول. دوی ادعا کوي چې فضایي موجودات حقیقت لري، خو یو شمیر نورو بیا دا عکسونه د یوه رومي مومیایي شوي ماشوم له عکس سره پرتله کړي او ویلي دي چې د فضایي موجوداتو خبره ناسمه ده.
د ساینس او ټکنالوژۍ دنیا
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو سمس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو سمس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبریال لپاره.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. دا ونې مو بیا هم ستاسو دوستانو پیغامونه اخیستي چې یو شمېر اوریدونکو د فساد څخه شکایتونه کړي دي. ځینې دوستانو ویلي چې په سیمو کې ښوونځي نسته او له مسؤلینو څخه غواړي چې دغه ستونزه ورته هواره کړي. د نامنیو تعلیم یا هم د کډوالو د ژوند په اړه ستونزې، د کلینیکونو او نور بېلابېلو مسایلو په اړه شکایتونه موږ ته رسېدلي دي چې په دې خپرونه کې باید درته خپره کړو. راځي په ګډه وورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. که چېرې زموږ دمه سره محترم رئیس جمهور او محترم رئیس اجرائیه دغه مشکل حل نه کړي، د وزارت دفاع وزیر ونه ټاکي او وزارت دفاع وزیر ولسي جرګې ته معرفي نه کړي، لکه څنګه چې نن ورځ په لشکرګاه کې جنگ شروع و او په نورو ولایتو کې جنګونه شروع دي، تر دغه بل هم جنګونه دوام پیدا کړي
مکتب خلاص کی چې ډېر پر مخلل مکتب په والټکا د سیمې د خلکو ډېر په خوشحالۍ سره وروسته تر هغه مشترک مشکلات چې پېښ ول د معرب د مسلمانو دفاع پېښ ول، یعنې تر اوسه پورې موږ داسې لاسرسی نه دی پیدا کړی چې زموږ اساسي مشکل د پوهنې د مسلمانو د خوا څخه حل شي. په کټ کاغذ پراني ده دمغه تواصل هم دغه تواصل دمغه تواصل هم دغه تواصل دا چې موږ ته کار وکړي دغه سربېره موږ ته نور تعریفونه و داسې مشکلات راته پېښ شول چې ساره یې په دنیا کې نشته.
السلام علیکم. زما په نظر سره په داسوار له سکالو کې چې هر څه چې دا د جنگی جنایتکارانو د مجازات خبرې پورته کیږي په افغانستان کې جنگ او جګړې ډېریږي. د مطمئن یم چې جنگی جنایتکارانو د القاعده او شاته ولاړ دي. الحمدلله د خدای په امان.
مسرفونی سے خیتزاد ملوخات سے ملات روالے ہوئے سے خلاف خاتا ہوتا جب تک پلیٹ ہوئے دن برگاڑے ہوئے وطنی پلیٹ ہوئے وطن بھی ملات چلی یہ جیسا نا بواق شروع نہیں کیا جیسا نا وہ جمہور آگے سے رفیر سے نمو دل پجر سوچ رسے دم آسان پا کوئی سے ملو دل پجر سوچ رسے دل سرے در انہوں جائے سے سنیام بغال چرا جرہ بنی سرا گرمی
السلام عليكم. يا قد حنشين لكم نلتقى بعد سلامة مدى من الحكومة تخادر وقتنا ذا إذا ما يبين ماشينا أولي تالشيوي دي منك تشي كم وقت بانك تورشو منك تقول لسر ربادة راشي لسر ربادة راشي وكلو شل ربادة راشي فمش تاريخ راكوية وكلو لين راشي وكلو سبا راشي نو للبوت عرب وقت تحيرا كم جدا منك سندا زر بزر حلق ونور موخيشم
السلام علیکم فاریا عبد الله یا ته ورماشت ول سوالی خبر در سره کوم دا د ورماش ما یبین چې د ټوله په آزاد د دلخلي خیم دولت نشته یو د قانون نشته ور سره چې د دوه سره مرسته وي چې دا ډیر ډیر ګروپي په پنځو میاشت کې مو سره کوي دا شپږ میاشتې اووه میاشتې کېږي چې موږ دور ازون موږ سره بېخیس کومه کونه نه کېږي موږ ټوله دلته په آزاد یو دا ټوله بایدین په آزاد یو ته شالو ګودیان راغلي دي بېخي هېڅوک نه مرسته ور سره کوي نه دولت شته چې ور سره ور سره وژاړي لارې هم مشکلې دي طالبان هم سره ظلمونه کوي دولت هم سره ظلم کوي موږ سره دغه نه کوي کومه کونه نه کوي زموږ پای تل موږ بند پر حال باندې څوک ورحمېږي
السلام علیکم د دولت روزګار د ګزار د ولسوالۍ څخه خبر کوم موږ د ماشومانو پر کوم غم وژاړو چې د یوې خوا طالب بله ورته خاصي د بلې خوا امریکا او تاهیدې بله ورته خاصي دي طالب بله د بد د کبل بله ورته خاصي د ماشومانو د ملاتړ په نامه څلور نفره پر روزګار مړه کړه چې دوی به ماشومانو ته پیسې ورکوي او لوست لږ به زده کوي هغه به یې مړه کړه د بلې خوا امریکا په پسیې دی چې د وایفای چې او والله نور د ګزار په ولسوالۍ چې کوچنیان نه سپونې نیولې دي سپېره سپېره سرونه دي او طالبان خلق مړه کړه نو چا وژو چا ته وژو زموږ پیغام دا چې لوړ 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 پر مقامات ورسېږي که د طالب مقامات وقفاسي او که د دولت وقفاسي دا چې د ماشومانو ملاتړ موسسې کارکوونکو کارونه دا بېطرفه موسسه ده او موږ ډېر خواشینی یو چې دغه د کوچنیانو پیسې ورسوي لمونځ او داس ورسوي اول په اجازات پنځلس مکتب دوی ته خلق کړي دي نو که دغه ماشومانو ملاتړ موسسه نه وي نو دغه کوچنیان به څوک ورسوي او په دګیزات وسوم دا چې مرزونه د کښنانو سرونه سپونه سپونه سي وي دي موږ په دې ډول قبل مرز د وخت خبر دي
بلې السلام علیکم زه د کندهار ولایت څخه مې رمضان دي خبره کوم دا فارجان د وای په شی د په امریکا باندې پښتنو وشان اخیستي انسانان نامدونه کیږي ایوانان او کشتو دوی شه ته ونه رسوي دي وسلام
السلام علیکم زه احسان الله در روزګان احساس او نسوالی څخه تاسو ته پیغام کوم پیغام دې د ما اول بار چې لو پور چرواک بیا خصوصا او مشر اشرف غنی ته ورسیږي موږ په وطن کې په شمشت کې د نور د چرچنو او نسوالی شي د حکومت خپل را روان دي خپل عسكر دي راځي په کوکنارو باندې ګرځي د کوکنارو نشګره بولیا شي چې بولیا هغه نوښته کوي ولا ورځ یات سره سمي دین او دغه پرثار باندې بیا مستخه تاریخ اخلي دا څنګه حکومت دي دا څنګه دولت دي دی په صدر کې دی کوکنار راکې کده ته کوکنار دان د فارغواړي او کری
زه اقبال مشاهن د کونړ ولایت د دامګام ولسوالۍ څخه دا پیغام لرم دا چې څلور میاشتې مخکې د دولت مخالفینو په دامګام محلي پولیسو حمله وکړه نو افغان دولت د سر او مال په تاوان د امریکا په هوایي زمینی همکارۍ دغه مخالفین یو کیلومتر خلا د ولسوالۍ تعمیر څخه لرې کړه او پاتې اتیا فیصده خاوره اوس هم د مخالفینو په لاس کې ده او د دامګام دغه جنگ 99 فیصده مونږ یقین لرو چې د خبرو له لارې هواریږي هغه افغانان چې دغه جنگ د ماشین له لارې درې کوي نو دغه د پاکستان جاسوسان دي او ټول کونړ به ډېر ژر د جنگ په میدان بدل شي وسلام
زه د هلمند ولایت د بندي کجکي ولسوالۍ څخه خبره کوم
اشرف غنی ډاکټر عبدالله ولسی شورا د ولسی غوی د ولایتي شورا والی او د خپلو ته وایم چې تاسې خپل په ولس هېڅ فار نه دی ګرځولی چې په کجکي کې د کجکي په ناروسي کې د عبدالعلي حاج عبدالعلي مسجد دی استعداد یې یو سل شل کافه نفر دی چې مثال مسجد ته راځي وخت څنګه وګورې که یوه دانه په کښه کې یو نفر ټوښه دي مسجد تور ولاړ د نفرو څخه نو دا تاسې وایه سو موږ سوله راولو سوله خو دې زما په خدای قسم دی که پر دغه رقم راولو چې هر څه وخت تېر شي حکومت چې عادل حکومت یې لرګي پروژې انصاف دې نه جوړې تاسې څنګه حکومت یاست چې تاسې خپل فرحت سفر نه ګرځوي تاسې عربستان او بلې منطقې او بلې منطقې ته وځي دا د کجکي حج کوفندان فیضلا دونه مشکل جوړ کړی دی چې دا ګرد افغانستان کې جوړه راسي نه یوې بلې خوا ته نه ځلی چې خپل کور څخه جوړه ونه شته بنا کې جوړه کړي دا ستاسې سر خلاص دغه خبره بیا تر اشرف غني وتر ولسي وتر ولایتي شورا ورسوي بیا راسي دا مهمه ته وکړه چې حج فیضلا څه جوړ کړی دی چې په دا یو مسجد کې یو سلی شل کاسه دي هېڅوک نشته په کلي کې بڅوي په وطن کې بڅوي تاسې خپله قضاوت وکړئ تاسې قاضیان شي نو د خدای قسم یې کړه پر دغه رقم دغه بچي وکړي له بلې خوا ته مه ځغلئ چې خپل د کور خپل د ځان څخه سمه نه کړي په دغه برابر درسره ودرېږو دا تر هغې باندې کلي بانه شو بس شی ستاسې دي تاسې خو راسې دا شل واره خبر شوي یاست دا زما پیغام نه شرم کړئ د اصلي سر خلاص بیا ورسره شریکه کړئ د خبره سره کښې مې کومه بد ویلي وه هر څه چې وه السلام علیکم
زه زین لا ده کنه خبر ولادت لغوار کړی ورو سره ته خبره کوم مرته کنه خبر دا ولې شې چې کاڅه خدا غوښتنه ده چې زموږ موبایل انتن خراب شوی نو ستې دې تر زره پر موبایل انتن ودروي مل زیاته تخنیکي ستونزه سره مخامخ شو سلام
زه د نیملات خبره کوم غزنی ولایت کوم مرکز اصلاحات فال په نامه چې د اداره یو ډېر وحشتناک زندان دی زیرزمینی ده د موږ اطفال یو کال کې دلته زندانیان دي ټول مریضان دي له تعلیم تربیه ټول حقوق بشري انساني نه محروم دي سخت ظلم او تعصب ورته کېږي ځکه سرنوالان او رئیس محکمې قاضیان او پولیس ټول تعصب او عناد کوي او پولیس او سرنوالان غزنی په ولایت کې شور او چپاول وکړي خلکو کورونه شور کوي خلک نیسي د طالب په نامه دوسیه ورته جوړوي د دې چې د کوم انتخاباتي بحران رامنځته شوی دی په شور او چپاول په فتنه او فساد باندې لاس اچولی دی موږ د حقوق بشر د بین المللي ټولنې یو نامات خو غوښتنه کوو چې د غزنی ولایت کوم عباسي اطفالو په نامه چې دی ورته رادې شي د دغه اطفالو حال د وخت ډېر وحشانه عمل ورته کېږي ظلم ورته کېږي په زندانونو کې
السلام علیکم زه د ولایت روزګار مې دځان د ولسوالۍ سره خبرې کوم حکیم الله موږ ماشوم موږ ودان د موږ مخ د نور موسسه چې وده ماشومان ملاتړ په نامه وه زموږ ماشومانو ته مکتبونه جوړ کړي وه درسي مواد یې ورکول او اوس د ودان موسسې په نامه هغې پر غاړه اخیستې ده نو موږ د هغې څه ډېر مننه کوو چې دا زموږ د ماشومانو دغه چې دی مکتبونه چمتونه چې دي موږ خبرېږو چې وخت کې لږ پاتې دی او ډېر خو د دې څخه موږ ډېره هیله کوو چې دغه وخت څه تمدید کړي او شنن اوس هغه یو څه شی مې زده کړی دي او که چېرې لږ داخل پاتې شي نو هغه موږ هیلې یو هېڅ چې موږ کړي دغه خبر نه خوري نو دا زموږ خبره به لور مقامات ورسېږي او د ودان موسې ورسېږي ته ورسېږي دغه زموږ موسې او چې دغه زموږ کار او موسې موسې ودان موسې سره غواړو چې څه نور څو کال لپاره موږ کړي او چې دا څو کلمې ویلې د غلم برګې ډېر په درد نه خوري زه به ډېر دوه څخه دغه فلې به شم نو څه غوښمه شرکی
بله سلام د کابل د سبزی د مارکیټ څخه خبرې کوم زما نوم تاولاد دی دا غزموږ دا موټران چې ټول را دي د څنګه نوښتین چې راکې سي دلته په ذاتر از باندې دغه باندې پغلا باندې د شپې چې موټروان تو لزر 2000 15000 روپی په موټر باندې دغه شانه د مامورین چې کم په ذاتر از باندې ناشتي دا پیسې دنیا اخی کې ورنه کو بیا موټر چې نیم تان پیاتی هم نه دغه کې نه پریږدي وای چې نیم تان دې زیات دا وځستي ما جوالیان ورلېزلی و ورتوای چې نیم تان زیات بیا هم په خدای چې هغه موټر دې ته شاته کوي دا نو څنګه زمو سره کیږي دوه نو مزوري په یو موټر باندې 15000 روپۍ کسان د چز مزه غواني زیات راځي او دلته مو خپل سر نه پوره کوي د یو خوا ګمرکونه زیاتی دا اشرف غنی صاحب څه خوزمو دا غیله توکو چې موږ ولدی به وطن ته تجاران ته پنګوال ته خدمت وکړي قسم په خدای چې ټول غلق شنه ولې د سپا چورې کلو نور د دغه مارکیټ ته پوری درې واره موټر ورځي ورځي وای چې اجازه نشته نیم تان چې اضافه هم وای چې نه پرځم خو چې کله 15000 روپۍ 18000 روپۍ د موټر په سر باندې اخی قانوني غیر قانوني اخی پاتې هم نه ورکړي هغه کوم مامورین چې دی وای کچیر د غرب پاتچا غواړي 2000 روپۍ راکړه که پاتچا نه غواړي 6000 روپۍ راکړه خو کچیر 6000 دې زموږ نه دولت واخلي چې دولت خزانې ته ولاړ شي دغه په غلا باندې دې نه کېږي دغه زموږ پیام نشر کوي وسلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عبدالحق د خوست ولایت منځي ولسوالۍ څخه در سره په تماس کیم زموږ د ولسوالۍ خوندي او زموږ د برنامه خوندي په ټولګي کې د شاګردانو شمیر له حد څخه زیات دی او په یو ټولګي کې د شپږو څخه نیولې تر اتیا پورې شاګردان زده کړه کوي او موږ نشو کولای چې په سمه توګه زده کړه وکړو د شاګردانو زیات شمیر زموږ د خو زده کړې خنډ ګرځېدلې دي ما د پوهنې ریاست او د پوهنې وزارت څخه د هیلت نه چې موږ د ښوونځیو غمو خوري او په موږ باندې بس وخت تیر نه کړي تاسو څخه مننه کوم
زه جواد نه خل نګرار نه خبره کوم تاسو دغه ماجرین رئیس یې ورځ راوغواړي دغه معلومات وکړي دغه دلته ظالمان یې سلسل نمرې اخیستي 55 نمرې دی یو سړي دا موږ د شوازو مو کار وکړو دغه ماجرینو
السلام علیکم زه اختر جان زم د کندهار ولایت څخه خبر مشکله ده چې موږ په کندهار ولایت کې مکتبونه په پنجوایو ولسوالۍ کې نه ده په خینې وزیر څخه خدمات ده خوښه ده چې موږ په ولسوالۍ کې مکتبونه خلاص کې وسلام
السلام علیکم زه ناصری حقانی د اردو ولایت د جزا ولسوالۍ څخه خبرې کوم د ماري په وزارت د هله د کډو د ولسوالۍ شونځي تر اخلي او موږ ته مختلفو استادان راوړي مننه او سلام وخت ته وان
بل السلام علیکم زنیا مس الله المن ولت ندالي ولسوالۍ تاسره د پیغام څنګه مخاله تاسو چې نه پیغام نشي زما د او نورو چارواکو پورې یعنی در مخترم اشرف غنی صاحب او ډاکټر عبدالله صاحب چې اجرایه رئیس دي نو دغه دواړه زما دا غوښتنه چې دا کوم افغانان د یاران په زندانو کې ناستې ادامونه ورکوي او ادامېږي په کلونه کلونه هلته ناستې آیا تاسو یې غونې خوړلې که نه دی محترم اشرف غنی صاحب او محترم ډاکټر عبدالله عبدالله صاحب زما ده پیغام د دې تر غړونو ورسوي هله کوم مرور چې تاسو د دغه خپل افغانانو غم خوري دا د اوس کې له الحمد د مو لړی روانه د په کلونو کلونو نه شي څو کې فرصت به تاسو هم نه کی
السلام علیکم څنګه یې اسلام ماما د روزګان د ولایت د جزاب د مصادی د چونی د کریر څخه بالکل نشازاده ماما زوی زه د لوی مقامات د خواهش کوم چې موږ په مصادی کې د خپل کاری بیا څه د هیڅ کار نه سمولګو د کار نه چې موږ د اشرف غنی څخه د خپل کډنښ په ملي کې کاروبار کې بیا کې وسټرام د خیر په معنا
السلام علیکم شفیق حمدر جن د کندهار د ولایت څخه تاسو سره په تماس کیم موږ د کندهار خلک د ډیرو سخت مشکلات سره مخامخ یو ورځ ورځ کاروبار سره خلک یې ورځ ورځ اقتصادي مشکلات سره مخ کیږي کچیر محترم اجرایی رئیس او محترم رئیس جمهور ودا ځای ته فکر ونه کی نو د کندهار خلک د دغه هم د مشکلات سره مخ شي
اور د هلمند څخه ګوراغه ما رنگ می درته ولې د هلمند کې به به کاری ز خلک ته کوټ کور دي در بازار دي به بیا غوانی کار نه پیدا کړي ځله په فکر دلته سکوت خواهش کوم دغه مشران څخه په د هلمند کې وقاران او غریبان او مسکینان ته یو کار پیدا کړي د خدای په امان
ګران دوست تاسو شکایت او نظر مو واوریدې الکټی تاسو هم شاهد یاست موږ په تیرو خبرونو کې او هم د اسدی رادیو په نورو خبرونو کې پر دې موضوع لبیلا بیلو چارواکو سره خبرې کړې دي خدای چې د ستونزې تر سره نه ده ورسوي او په پرله پسې ډول د دوستانو ورته شکایت اورونو هیله ده چې اړوند مسولین په غور سره واوري او توجه ورته وکړي البته دا خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي بلکې د هغو افغانانو ستونزې او شکایتونه رانغاړي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو سیمو کلیو او بندو کې ورسره مخامخ دي او موږ ته د ټلیفون له لارې د پیغامونو په ډول استولې دي د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیره چې په پای کې درته خبريږي در سره ولیکئ د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو يم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ په افغانستان کې د پیغام سبټون کې ماشين شمیره ده صفر وسوا ووشت دریچلویشت یوش پیتا او یو نڑیوالش میرا صفر صفر چلور دو صفر دو دو یو یو دو چلور یو یو پینز
آزادی رادیو لوونه تروو